سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه غلاسته راډیو نوري اوس د تاسو د ریډیو خبرونه څلور ساعت دوام لري د سارل شپږو د مخام تر شپږو په لندو اتسپون نسیو سپینځو مترو د مخام شپږو د سارل شپږو په منځني څپه دوله شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د هلند دی چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې غور کوي. هلندي رسنۍ ان ال ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رد شوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریو لن فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سره کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بیرته کابل ته استولي دي. تر دې مخکې جرمني په وږي سنبلې میاشت کې 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړي وو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی فیصل بن عبدالل هنزاب په قطر کې د جرمني له سفیر لوتار فرایشل لارد او په دوحه کې د جرمني سفارت له شارج دفیر رودف ډیټر رایهان هارد سره وکتل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یکشنبې خبره شوې شوې دي چې دوی امنیتي بشري اقتصادي او سیاسي مسایلو ته په پام سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو تمرکز وکړ. په دې باب نور چوسیات نه دي ورکړل شوي. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، له دریو کلونو راهیسې د لویدیځو هیوادونو سفارتونه تړل شوي او د ګڼو سفارتونو چارې له دوی پر مخ بیول کیږي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماټان یې منلي دي. طالبانو په دوحه کې سیاسي دفتر په کلونه وړاندې جوړ کړی و. د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې موافقه هم په 2020 کال کې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو پرون یکشنبې د زرګونو مظاهراتچیانو پر ضد له اوښ کې بهونکو ګازو کار واخیست. لریون کوونکو هڅه کوله چې د امنیتي خنډونو څخه تیر شي. اشوټډ پریس خبري اژانس راپور کړی دی چې د یو افراطي ګوند شاوخوا 2000 پلویان غوښتل چې د ښار د رسنیو کلاب ته ځانونه ورسوي تر څو د مدني ټولنې د ډلو له هغو مظاهرو سره خپل مخالفت څرګند کړي چې مقدساتو ته په سپکاوي د یو تورن په اړه رابلل شوي وه. مشکوک کس په دې وروستیو کې په توقیف کې وژل شوی دی. د پاکستان تحریک لبیک ګوند پلویانو هغه وخت پولیسو په ډبرو وویشتل او د ګزمي یو موټر ته یې اور واچوه چې پولیسو د رسنیو کلاب ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله. دغه ګوند ویلي چې په اخو ډب کې یو غړی وژل شوی دی. پولیسو په دواړو مظاهرو کې شاوخوا شل تنه ګډونوال نیولې دي. نن سهار د غزې ترانګې د یو روغتون پر انګړه د اسرایلو په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب شو چې د جګړو بې ځایه شو پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر 30 زیات کسانو بدنونه پور سوځېدلی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلو پوځ د اسنادو شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په کانو کې پټ شوی و. دغه پوز په وروستیو کې له ګڼې ګوڼې ډکو پناه ځایونو د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي دي چې له دغو ځایونو د حماس ډلې غړو د حملو لپاره کار اخیسته. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکې کړکې چاو د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګري له مخالفت سره سره دا خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندیو مرسته کړې ده. دغه بندیزونه به چې ټاکل شوي نن تصویب شي پر هغو کسانو کمپونو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیک په چارو کې ښکیل دي. خبرونه مو واوریدل لوړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. هلند له ازبکستان سره د رچو افغان پناهغښتونکو د ایستلو په اړه پریکړه کوي. دا افغانان غواړي چې د دوی کیسونه په دې هیوادونو کې ومنل شي.
دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لار چاره ورته برابر شي.
خدا چې د هیوادونو په افغان کډوال په خپل هیوادونو کې پریکړه وکړي او وړاندې به درته په راپور کې ولرو. خبر پختونخوا ته ورسو او په دې اړه باندې ورو چې جرګه پای ته رسیدلې خو پای نه کپلې نشي.
کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبور سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس واچوي.
له دې سربیره د هرات د زلزلې ځپل شوو کسانو په اړه باندې چې اوس په څه وضعیت کې دي په دې به هم درته راپور ولرو. له دې سربیره نړیواله موضوعات ته هم تم کیږو. نور مطالب مشته بلتیا هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د سيد بهروز دلري د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. هلند لوز پاکستان سره د رچو افغان پناهغښتونکو د ایستلو په اړه پر یو موافقه خبر کوي. هلند رسنیو خبرو کړی دی چې د هلند حکومت په دې خبر کوي چې آیا کولای شي اوس پاکستان قانع کړي چې رچوي پناهغښتونکي ومني کې څنګه. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې مجرمین بلل شي وو بیرته کابل ته استولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
روسته له هغه چې جرمني د 13 اگست میاشتې په دیرسمه 28 افغان کډوال چې دوی جدي مجرمین بولی افغانستان ته واستول، اوس یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم د ورته اقدام په اړه غور پیل کړی دی. پرون یک شنبه هالندي رسنۍ نیدرلاند ټایمز راپور ورکړ چې دغه هیواد له ازبکستان سره د رتسویو افغان کډوالو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه غور کوي. په راپور کې راغلي چې د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهار شنبه په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. تر دې مخکې د جرمني حکومت هم ویلي و چې ازبکستان ورسره د ازبک ماهرو کارګرانو د منلو او پراختیايي مرستو په بدل کې منلی چې له دغه هیواده په جرمونو تورنو افغان کډوالو ستنولو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه سویسی رسنۍ کیستون اس ډی اے د سویس د عدلي وزارت د مرستیال ویاند وینسانزو ماسیولی په حواله خبر ورکړی چې دغه هیواد افغانستان ته دوه افغان کډوال استولی دي. ماسیولی ویلي چې دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین و. دغه سویسی چارواکو دا هم ویلي چې له دې هیواد به ډیر زر دیار لس نور مجرمین افغانان هم افغانستان ته واستوي، خو د دقیق وخت او د دوی د جرمونو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه 28 افغان پناهغښتونکي چې په جرمونو کې ښکېل و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. په همدې حال کې د دغو اروپایي هیوادونو وروستیو اقداماتو په دغو هیوادونو کې میشت افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي او د دوی ژوند یې ستونزمن کړی دی. په هالند کې میشت افغان کډوال غلام الله حبیبي وایي دا هیوادونه باید د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو له دغو افغان کډوالو سره نرمښت وښيي.
تصمیم په اړه باندې د هالند دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان راسوله دي که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نورې ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره کړي او دلته پناه اسناد ورته ورکړي.
په سویس کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
موضوع خیلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان
دا ډیره واضحه خبره ده، کله چې یو افغان یا د یو بل هیواد کوم وګړی جرم ترسره کوي تبان چې دلته د نورو میشتو افغانانو پر ژوند اغیز کوي، نو د هر هیواد یو وګړی د خپل هیواد استازی توب کوي. اوس ټول داسې فکر کوي چې ټول افغانان مجرمین دي. په دې وروستیو کې چې کوم اعمال ترسره شوي دلته ټول افغانان د دوی حکومت د زربین تر غور لاندې نیولیدی
لاروپای هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر روسته له هغه چټک سوای چې په دې روسي کې په دغه هیوادونو کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمونو حملو او آن د ترهګریزو پلانونو په اړه راپورونه ورکول کیږي. تازه هغه د ورځې مخکې د فرانسې حکومت په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور دی او افغان د نیولو خبر ورکړای. لدې مخکې د روان کال د می په یو دیرسمه نیټه د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان لوري په یو لاریون کې د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وسم خیبر پختونخوا ته ورزو. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلواله د پولیسو پر یو مرکز بریټ کړی چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړه کې تروسه د درې بریټګر او درې پولیس وژل شوی دي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نوم نه خودل په شر د زده رډیو مشال څنګه ته ویلي وسلواله د پولیسو یو مرکز ته وسلواله د پولیسو مرکز ته د نن نشوي او له پولیسو سره وسلواله نه خته دوام لري. په نه حال کې د پوز هلیکوپټر هم په بنو ښار کې پر د دې حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان منلې. وروسته به په دې اړه نور جزئیات هم در سره پر اتلونکو خبری سرویسونو کې شریک کړو. اوس هم د پښتنو قومي جرګې ته ورزو. د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بیګاش پنه وخت د یو پریکړه لیک په اعلان سره پای ته ورسیده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین د پریکړه لیک د اعلان پر مهال وویل چې د جرګې د پریکړې له مخې باید د پاکستان پوز او ټولې وسلوالې ډلې تر اتلونکو دوه میاشتو د دوی لخواوري ووزی. تفصیل حدیث پردیس نورو.
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پختون قومي عدالت په نوم را بلل شوې لویه جرګه تیر شپه نا وخت پای ته ورسیده. جرګې د نن سمادو یو پریکړلی کې اعلان کړو چې لمخې د پاکستان پوز او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړي چې د دوی لخواوري ووزی. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین د غراز ویل چې په پریکړه لیک کې پر ډیورن کرخه له پاسپورت او ویزه پرته د پخوا په څیر تګ راتک د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواره په بدو کې د انجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملی کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخر جوړول مهمه پریکړه دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوښو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیا 15 روپیه تر اخته کول او د بې ځای شو کسانو بیرته خپل سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړو په اړه پریکړه کړې وي. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې خو دا چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکې حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس. کستبلیشمنت د غاړه کښې نږدې نو بیا به پښتانه مجبور سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوز ګریوان ته لاس ور واچوي او دا د پاکستان د پوز لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما پاند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره هده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزی کمیټې غړي کامران پختین د جرګې د پریکړو د عملی کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه ده په دا کې د ټول وطن خلک موجود دي دغه فیصله کوي موږ سو کومش د چا سره ښینو دغه په فیصله مطابق به کار کوي دی او دا کار به کیږي ان شاء الله ډیر زره ختمن وکیږي ځکه چې د عوام یا خلکو سره خوشوي هغه به کیږي داس نه چې سو اوسه سیستم بدل شوی دی مخکې به هر کار په زور کې دلو اوس به نه کیږي
کچام د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خبرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه خبرګون نه دی خودلی خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګه او ملاتړ به کوي د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوي خیمې وسوځولې درې ملګري ووژل لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویل له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
تاسې موږ غل ازادي رادیو نوري او تاسې د رادیو خبرونه څلیرویش ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپوندو نه سي ویش پنځه ویش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه د ول شپږ نوي د افغانستان په نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو د غزي ترنګ د یو روختون پر انګړ د غراس د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حمله کې 14 کسان وژل شوې دي اسرائیل وايي پر روختون د حمله پر مهال افراطي وسلوال پنخ کړی چې د ملکانو په منځ کې پټ شوی و ورزو تفصيل په دې راپور کې ورو
په غزي تھړنګ کې د یو روختون پرنګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سیوی دي د غزي تھړنګ د یو روختون پرنګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لښتلر څلور کسان وژل سیوی او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بي ځای سوی او پکې پناه اخیستی و د فلسطینیانو روختي سرچینه وي په پیښه کې ترشلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځیدلی دي د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړی چې په ملکیانو کې پټ سیوی و دغه پاوز په ورستوي میاشت کې لګنوګنی پر ډاکو پناځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي او ادعای کړي چې له دغه ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې ترورستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست بل خو د فلسطینیانو روغتي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بيزای سويو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بل هوایي حمله کې لښتلره لاس کسان وژل سوي دي په دې پیښه کې ډیر شنور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سو د غرس ټپیانو کې شزي او ماشومان شامل دي تبد اصل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پاوز پر یو مرکز پرون یکشن بد لبنان د حزب الله ډلې د بي پيلوټ الوتکو د حمله لکبل څلور اسرائیلي سرتيري ووجل سول او ګڼ نور ټپیان سول د لکل چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه یو لخنړیو حمله ګڼل کیږي په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي حزب الله چې یو وسلوله ډله ده سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي ده حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې سوی خو په دې باب یې نور توضیحات نه دی ورکړي تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنوي خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې تش په تو زیات کسان ټپیان سوي هم دي چې د اوتنو روغتیایي وضعیت خراب دی
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وای د هرات د زندجان ولسوالۍ له ویجاړونکي زلزلې یو کال وروسته هم د دې ولایت 25,000 کورنۍ د خپلو سرپناهو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو پر کولو ټینګار کړی دی. او چا ویلي د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ تر اوسه 2,05,000 کسانو ته مرستې رسولي. خو دا چې دا کورنۍ د دې مرستو په اړه څه وایي ورزو تفصیل لا په دې سپوږمې نه اورو.
د هرات د مرګونې او زورورې زلزلې نه شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم د یو شمیر زلزله ځپلو کورونه ویجاړ دي او د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دوی کې یو شمیر وایي د ژمي را رسېدلو سخت اندېښمن کړي او ویره لري چې د باران او واورې له امله یې کورونه پرې راونه لویږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي رادیو ته وویل
انبعه زلزله متاسفانه در حدود 90% تخریب شده، هیچ امکان زندگی به اونیه
لازلزله ورسته مکور 90% ویجاړ شوی، هیچ ژوند امکان پکې نشته. مال مو ټول ترې راوستلې د دې لوجه چې باران ونشي او را باندې چپه نشي. خیمه کې اوسېږو، له هیڅ بنسټ نه مو مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از هم خاطر دیگه ازش نهاد هیچ ارگان اما کدام کمک دریافت به این فعلا نکرده.
د هرات یو بل اوسیدونکی یو زلزله ځپلی سردار محمد وایي چې لا هم مرستو ته اړتیا لري.
ځینې ځایونه یې جوړ کړل، ځینې پاتې شوي. همداسې ځینو سره مرسته وشوه، ځینو سره نه. 50% له مرستې پاتې دي. ځینې زلزله ځپلي خیمو کې اوسېږي، ځینې کډوال شول، ځینو خپلې مینې پرېښودې، ښار ته ولاړل. خپل کور مې هم 70-80% خراب شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې د هرات د زندجان ولسوالۍ له ویجاړونکي او مرګونې زلزلې یو کال وروسته هم 25,000 کورنۍ د خپلو سرپناهو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اوچا پرون یک شنبه د اکتوبر پر 14 پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ یې تر اوسه 2,05,000 زیانمنو ته مرستې رسولی دي، خو ټینګار یې کړی چې خلک لا هم مرستو ته اړتیا لري. دغه دفتر ویلي چې په دې مرستو کې د زده کړو په ګډون بیړنۍ سرپناوې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه شامل دي. تیر کال په هرات کې مرګونې او پرله پسې زلزلو سلګونه کسان مړه او زرګونه کورنۍ یې بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په هرات کې د نښتر په کچه د 6.3 درجې زلزلې 20,000 کورنۍ زیانمنې کړې، نږدې 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور کسان ټپیان شوي دي. د اوچا په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمیر مرستندویه ادارو لکه UNDP، IOM، یونما مخکې ویلي و چې د هرات له زورورې زلزلې یو کال وروسته هم تر اوسه پورې د 10,000 کسانو کافي لاسنیوی نه دی شوی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي له تیرو 3 میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه یې په ټپ ولاړ دي. د دوی په وینا سره لدی چې د خوراکي او نور اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي دي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو د رانیولو وس نه لري. خلک غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي او د کاروبارونو د بیا فعالولو زمینه دې برابره کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او کاروباریان وای په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بېساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط رواندي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباري وای ته د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه شوې ده.
کاروبار هم شد شار د ولاړ مردم سره ولاړ دی والا په خام شزر سرمایه او اوس په دغه دوی میاشت کې شزر سرمایه مو خړه ده د مارکیټ لا پوره وړې مې کاروبارونه ګرځاس ولاړ په وطن کې مونږه کارخانه سره نو مودا زمينه برابر ده اروزانیا والا دل کو برک والا جفارا رازی سل یم نیم سل پیدا کړی وای د لسو د شلی شی ماته راک ونه ز یو بندي چاریاک پجا شوالی ور کندې ماته لسی ونیس اول دار کم کار دی وای والا ک بالا بنه پیدا کړی لس پنځل سفر په کور کې په جو ز وښ ډوډی وسم کدا صاحب انډي ور میان وسم خلک غدا سره ستړي.
کاروباریان وای د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سوسبی خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه وو او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وای حتی تر پخوا ارزانی هم ده خو خلک د توکو د پیرولو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه ولاړ دي وزدا شي ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي فارې نه سبا له بس ورځ د چیروینه کله می پنځه وس غټې کله می سل کړه دا غیت لري و دا غشم تری شیم نه زی غټلې داسې واخره غړي خواري نس دی کار نس ولا کدا اگر د خواري ټوی ټپ ولاړ دي کاروبار نس اگر سری ولا غر سری غټ تجارت باندې هر سړی پنارو
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وای خلک بیروزګار دي کاروبارونه نستا او اقتصادي وضعیت ورستربلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومره کې چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي معنی که پټاټي دي که پیاز کوي مې نه ارت کندهاري هاته د خوراک شان چې معنی که څوک ضرورت ومنل لري خو دا کاروبارونه لا ولاړ شي. دا یو دکاندار دی نو مشکل سره څنګه سره سبزی کو هغه دکان دی نو دا وړي و براو دا شخصي هاته غلا بس دا وایي چې سودا وینې سبزی ته مجبور یم چې دا کاروبار پیل کړم. د حکومت څخه مودا خوایي چې معنی چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانان یو دغه ته چې معنی یو دغه و چې دا کاروبار وې داس ولاړ دی ولاړ
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دي زرمیانو د 64 نس چې خلک اوس معنی ونه خو خدای شان کاروبار ملاړي شان خرسيږي خلک شارم نه جن لري چې راي نه نيسي خلک د لوږه مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لوی ونډه لرلې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم تجمیل بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدای غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځه واخسته په ایران کې تقریبا لاس ورځې دوه ورځې په ایران کې تیر کړې اړه پاسپورت هم راځه واخسته او برته راغله د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازم موږ د پاسپورتو ترتیب وکړي یا برته موږ پاسپورتونه راکړي دلته یانو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې لازم موږ د پاسپورتو کارو موږ ته پورتګال کې پاسپورتونه واخستل موږ یې وراره د مارس موږ ته مصرفونه سوی تقریبا 6000 بنزین روانه ادارې اوس مصرف سوی دي د مجبوریت تللې د ضرورت تللې چیرې مجبوریت نه یو اقتصادي مشکلات نه خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنده بلسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا سباندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پرمخ د افغان پیغلو پرمخ د افغان جنو پرمخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوی ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاست، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي سی هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
نو خود را غیران دی.